놓고 나왔는데 여러 마디 걸어요.
سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجې شي تاسو آزادي رادیو ته غواګي اس مخ ته ردی چې د خبرونو مطلب تلل شو خبرونه د جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی څارنوال کریم خان غوښتنه وکړه چې د طالبانو د مشر ملا عبد الله خانزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر شو. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان نن په بیان کې ویل چې معقول دلایل شته چې د طالبانو د دوه مشران د جنسیت پر اساس د بشریت ضد جنایتونو جرمي مسؤلیت په غاړه لري. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې په اعلامیه کې چې کریم خان د دفتر لخوا خبره شوې ده ویل شوي چې د راټول شویو شواهدو پر اساس معقول دلایل موجود دي چې ملا عبد الله خانزاده او عبدالله حکیم حقانی د بشریت پر وړاندې د جنایت جنسیت پر بنسټ د زوروني مسؤول وګڼل شي. د جرمنی د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر په پنځمه ورځ په برلین کې یو ورځ وروسته له هغه چې یو افغان پناه غوښتونکی د چاقو د وژونکي برید په تور ونیول شو ویل آلمان په جدي توګه افغانستان ته د نورو مجرمینو د ایستلو لپاره کار کوي. د ریوټرز خبر له مخې فایزر ویل چې موږ په اروپا کې یوازینی هیواد یو چې د طالبانو له واکمنۍ رئیس د لومړي ځل لپاره جدي مجرمین بیرته افغانستان ته استولي دي او زه غواړم دا روښانه کړم چې موږ د نورو مجرمینو د ایستلو لپاره جدي کار کوو. د کورنۍ چارو وزیر د اروپا اتحادیه د دوبلین مقررات هم یاد کړل چې لمخې د چا د پناه غوښتنې باید د لومړي رسیدلي هیواد نه پروسس شي. د پولیسو په پلټونو کې راغلي چې د تېرې ورځې برید کوونکی د بلغاریا له لارې آلمان ته راغلی و. د ناروې د کډوالو شورا یا NRC وایي په میلیونونه افغانان په سختو شرایطو کې دي او له ګاونډي ودونو څخه د وتلو له خطر سره مخ دي. دغه سازمان خبرداری ورکوي چې افغانستان ته د دغو کسانو بیرته ستنېدل د بیکارۍ لوږې او د بشري حقونو د سرغړونو په څیر له ازموینو سره مخامخ کېدو په معنا دي. د ناروې د کډوالو شورا په بیان کې چې چهارشنبه په ورځ راخبره شوې یادونه وکړه چې له لسیزو جګړو اقتصادي سقوط او د کلیم له کړکېچونو وروسته افغانستان لا چمتو نه دی چې په راتلونکو میاشتو کې له ګاونډۍ ودونو د میلیونونو افغانانو کډوال د ستلو له خطر سره مخامخ شي. وروستۍ خبر هم ده چې د افغان ایواکویک په نوم سازمان وایي چې ښه خبر نه لري او په وینا یې امریکا ته د افغانانو د تاک P1 او P2 دوسیې درېدلې دي. دا سازمان چې امریکا ته افغانانو تخلیې په برخه کې کار کوي نن پنجشنبه پر خپل اکس پاڼه یې پخوانی ټویټر لیکلی چې زموږ او زموږ د متحدانو لپاره ناهیلي کوونکی دی خو خپلو هڅو ته دوام ورکوو او هڅه کوو چې خنډ لرې شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د جرمونو نړیوالې محکمې حکم تبا د طالبانو خبرګون څه دي؟
د طالبانو خپل منځي اختلافات لا زیات کوي دا مسله.
افغانستان کې سړې هوا د ماشومانو ژوند ننګولې.
بیماری ډېره زیاته شوې ده خصوصا تنفسي ناروغۍ.
او په کندهار کې د درملو جوړولو صنعت
دلته تقریبا 22 کلمه تر اوسه پورې تولید موږ لرو.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی څارنوال کریم خان غوښتنه وکړه چې د طالبانو د مشر ملا عبد الله خانزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالله حکیم حقانی د نیولو حکم دی صادر شي. پر همدې موضوع مو د پورپا کې د افغان حقوق بغانو د ټولنې مشر له ښاغلي میر عبدالوهید ساده سره مرکه کړي.
معلومدار ده چې دا یو لوی بین المللي محکمه ده، آی سی سی یا محکمه بین‌المللی جزایی چه ورتوایی. معلومدار یو دیر با اعتبار معتبر بین‌المللی نهاد ده، ده اغوی پریکل ده اغوی اقدام معلومدار چه دیر قوی عواقب لری. اما مشکل داده چه متاسفانه دا بین‌المللی محاکم یو تر یو قوی تاثیر لانده ده، یعنی د بین المللی سیاست تر تاثیر لانده دی. دا دوال محکمه چی دی، آی سی سی و آی جی سی، مگر د طالبان د پاره دا یو لوی گواخ یا لوی اختار ده. د طالبانو اداره، د طالبانو د دفکتو حکومت د منزوی کول د پاره معلومدار چې ډیر قوي اثر لري. اما زه فکر نکوم چې دا کوم عملی هغه ولري د طالبانو د رهبری په مقابل کې، ځکه چې دا دوه کسه چې مطرح شوي ده، یو د طالبانو رهبر ایبت ملا ایبت الله او بل خاغلی اقانی، دا دوه کسه اصلا په دا درې کاله کوم سفر بهر که نه درلود. په همدې خاطر دا کوم عملی تاثیر نه لري، مګر سیاسي تاثیر، تبلیغاتي تاثیر ډیر قوي دی.
بله، اوس په پوښتنه هم دلته پیدا کیږي، صدات صاحب که عملا په دغه برخه کې اقدام نه کیږي، خی بیا دغه کوم حکم د صادرېدو مسله چې شوې ده دا به اغېز ولري؟ لکه څم تاسو چې په سیاسي برخه کې دي ته ورته په نورو مسایلو کې به یو څه اغېز پاتې، یا طالبانو لپاره به د یو خطر زنګ په توګه باندې دغه مسله مطرح شي، که عملي ډګر ته موږ ته رسو راشو د عملي کېدو امکانات یې څومره شته ده؟
عملي کېدو خو معنی دا ده چې اغه وادونه اغه دولتونه چې د دې محکمې آی سی سی عضویت لري، دوی مکلف دي چې اغه وخت چې دغه خلک چې متهم کیږي چې سفر وکړي په دغه وادونه کې نیول کیږي. مونږ او تاسو زنده مثالونه لرلو، لکه د ښاغلي پوتین په مقابل کې یا د ښاغلي نتنیاهو په مقابل کې دا پریکړه چې شوې ده. په همدې خاطر دوی سفر نه کوي په هغه هیوادونه چې غلیتوب لري په دا محاکمو کې. مګر د طالبانو زعامت، د طالبانو رهبری مخصوصا دا دوه کسه خو سفرونه نه کوي، اما عملی عواقب خو معلومدار د طالبانو په اداره کې راځي. د افغانستان په مقابل کې معلومدار ډیر دا یو لوی ګواښ ده. مشکل د افغانستان، مشکل انزوای بیمدلی ده. د افغانستان د زیات انزوا په خاطر دا یو لوی اقدام ده، او د طالبانو د منزوی کولو دپاره، مخصوصا چې دا اقدام دوه ورځ بعد یا درې ورځ بعد د هغه نه چې ښاغلی ترامپ دغه نوی رئیس جمهور خپل تعلیف پر ځای کل کار شروع که دا پریکل شوی ده. مانای داده چی یا
بله، اوس صدات پروستوی که اټکلی موږ تاسو باسو لرو چې په طالب چارواکو به دغه حکم یا دغه کومه فیصله چی شوی ده اغیز ولری کنه؟
معلومدار اغیز لري. موږ او تاسو شاید یو چې د طالبانو په منځ کې معلومدار بله بله،
د دې تر څنګ چې اغیز به ولري خبرګون به څه وي؟ بیا صدات سیب خبرګون په تړاو کوی
د طالبانو خبرګون؟
بله بله، اټکلی خبرګون باندې که موږ تاسو وغږیو چې څه خبرګون او غیر کار کولی شي.
د زګمان کوم چې د طالبانو خپل منځي اختلافات لا زیات کوي دا مسله. همدا اوس هم اختلافات ډیر قوي ده د طالبانو په منځ کې. مونږ او تاسو واوریدل چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین ډیر قوي غبرګون درلود د طالبانو د رهبر په مقابل کې. اختلافات لا زیاتوي دا موضوع.
د افغان حقوقبانو د ټولنې مشر ښاغلی میر عبدالواحد صدات چې موږ سره مرکه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو د امنیتی او تصفیوي چار مرکزی کمیسیون ادا کوي چې بهرني اتباع په ځانګړي ډول د پاکستان او تاجکستان څخه په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې دننه د بریدونو په طرحه او ترسره کول کې ښکیل دي. یاد کمیسیون د خپل کرنی راپور په خپرولو سره ادا کړی چې ډیری دا بریدونه له افغانستان څخه بهر تنظیم شوي وو، او ځینو جریانونو په پاکستان کې خپل تنظیم بیا پیل کړی دی. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې یو شمېر ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او تاجکستان تل د افغانستان لخوا د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې، د طالبانو حکومت د امنیتي او تصفیوي چارو مرکزي کمیسیون ادا کړې چې په تېرو دریو کلونو کې بهرني اتباع په ځانګړې توګه د پاکستان او تاجکستان اتباعو په افغانستان کې د بریدونو په طرحه او ترسره کولو کې لاس درلود. دغه کمیسیون د چهارشنبې په ورځ په خپل کلنی راپور کې چې په ایکس پاڼه یې خپور کړی ادا کړې چې ډیری دا بریدونه له افغانستانه بهر تنظیم شوي او عاملین یې له بیلابیلو جامو څخه په استفادې سره د هیواد ته رادننه شوي دي. په راپور کې پاکستان ته په اشاره سره راغلي چې په دې هیواد کې ځینې جریانونه بیا تنظیم شوي او په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په ځینو قبایلي سیمو کې میشت شوي دي. د دوی لپاره روزنیز کمپونه جوړ شوي او د مالي مرستو راټولولو لپاره ورته امکانات برابر شوي دي. د کمیسیون زیاته کړې چې د دوی د معلوماتو پر بنسټ یو شمیر خلک د ځینو آسیایي او اروپایي هیوادونو څخه نوي جذب شوي ځواکونه د کراچۍ او اسلام آباد د هوایي ډګرونو له لارې په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې خپلو مرکزونو ته انتقالوي. په راپور کې راغلي چې د پراخو هڅو سره سره دا ډلې په افغانستان کې خپلو موخو ته نه دي رسیدلي او په تېر یوه کال کې د دوی بریدونه په پراخه کچه مهار شوي. د دوی ډیری محدود عملیاتونه د امنیتي ځواکونو لخوا شنډ شوي او د دې بریدونو عاملین یا نیول شوي او یا هم مجل شوي دي. د طالبانو حکومت د امنیتي او تصفیوي چارو مرکزي کمیسیون د دې راپور په خپرېدو سره د افغانستان د پلازمېنې او یو شمېر نورو ولایتونو ځینې اوسیدونکي په افغانستان کې د بریدونو او د ناامنیو د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت څخه د دې ډول بریدونو د عاملینو د نیولو غوښتنه کوي. د کابل ولایت اوسیدونکي مرسل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
در زمانی که طالبان آمدند
لکه نه چې طالبان راغلي بریدونه و انتحار شتون درلود او لا هم شته او ډیر شوي دي. کله چې زموږ د کورنۍ یو غړی ځي تر څو چې بیرته راځي ډیر ورته اندېښمن اوسېږو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د اساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم ورته اندېښنه لري.
د
امنیتي او پوځي چارو یو شمیر پوهان د طالبان حکومت د داتا په اشاره سره وایي چې پاکستان له پخوا وختونو راهیسې د ترهګریزو ډلو په روزنې او تجهیز کې فعاله ونډه درلوده او دا ډلې د افغانستان د ورانولو لپاره لیږدول شوي. یو له دوی څخه احمد خان اندړې دا کوي:
په تاجکستان کې کلونه کلونه کېږي چې اسلامي تنظیمونه او یا توریستي ډلې فعالې دي. شاید هغه د غیر مستقیمو لارو څخه افغانستان ته راداخل شي او همداسې یا هم د پاکستان له طریقه چې پاکستان کې د سیمې هر قوم ته کمپونه او تمرین ځایونه جوړ شوي دي هغه تربیه کېږي.
دا دوی په داسې حال کې مطرح کېږي چې تاجکستان په وار وار په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګې لشتون او فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او په دې وروستیو کې بیا د طالبانو او پاکستان ترمنځ ترینګلتیا هم زیاته شوې ده. دواړه لوري یو بل د ترهګرو ډلو په ملاتړ او د یو بل پر ضد په بریدونو تورنوي. تېره میاشت پاکستاني ځواکونو د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په یو شمېر سیمو بمباري وکړه او ادعا یې وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړي یې په نښه کړي دي. خو طالبانو وویل چې د بریدونو د کډوالو یو کمپ په نښه کړی او د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 50 کسان پکې وژل شوي دي. په ځواب کې طالبانو ادعا وکړه چې دوی د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې څو مرکزونه او پټنځایونه په نښه کړي چې په ټوکو یې له هغه ځایه په افغانستان کې بریدونه پلان او تنظیم شوي وو.
په افغانستان کې سړی هوا د ماشومانو ژوند ننګولی دی او په دې وروستیو کې ډیر شمیر ماشومان په تنفسي ناروغۍ نه اخته شوي دي. د دغه راپور نور جزئیات عبدالسپوږمۍ درته وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو په وینا افغانستان یو بېرحمه ژمی تجربه کوي، له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې د هوا په سړېدو سره افغان ماشومان د تنفسي ناروغیو له جدي ګواښ سره مخ دي. یونیسف د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلي چې د آسیا پراختیایي بانک او د کاناډا په همکارۍ روغتونونو ته اړین درمل او توکي رسولي تر څو د ماشومانو لپاره د درملنې خدمتونه برابر کړي. یاد سازمان زیاتوي چې روغتونونو ته د درملو په لیږلو سره بیرته ډاډ ترلاسه کوي چې ماشومانو ته اړین روغتیایي خدمات ورسیږي. د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف تیر کال په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت کړې وې او ویلي وو چې 2.5% ناروغان هغه ماشومان وو چې عمرونه یې له 50 کلونو کم وو. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي پر رسېدو سره په افغانستان کې ډیری کورنۍ پر تنفسي ناروغیو د خپلو ماشومانو له اخته کېدو شکایت کوي. دوی وایي چې ماشومان یې له جدي تنفسي ناروغیو سره مخ دي او د اقتصادي ستونزو له امله یې درملنه ورته ستونزمنه ده. د کابل اوسیدونکی راز محمد ازادي راډیو ته وویل
بیماری ډیره زیاته شوې ده، خصوصا تنفسي ناروغۍ چې په دې کې د ماشومانو ټوخی دی او زکام دی او همدارنګه غټانو ته هم رسېدلی دی. او وجه یې چې کومه ده ده چې بارانونه نشته ده او هوا خرابه ده. خپله کور کې شپږ مریضان لرو دغه ناروغۍ اخته شوي دي.
د ننګرهار اوسیدونکی احمدالله هم ورته خبره کوي او د خلکو بې وزلي او په وخت نه درملنه د دې ناروغۍ په وړاندې بل ستونزه ګڼي.
دلته په ننګرهار ولایت کې هم د سختې سړې هوا له امله ډېر ماشومان د تنفسي ستونزو سره مخ دي او د بې وزلۍ هغه د ستونزه هم لري چې په وخت درملنه هم نشي کولی. په کلینیکونو او شفاخانو کې هم داسې صحي خدمات نه ورته وړاندې کیږي، نو حتی د بعض ساحو څخه موږ ته د مرګ هغه هم رارسېدلی چې بعضې ماشومان هم د تنفسي ناروغۍ سینه بغل د وجې نه مړه شوي دي. موږ خپله هم کور کې دوه ماشومان مې خپله مریضان دي، دوا ورته ورکوو هم تاثیر نه کوي. دا د درمل هم ټول بې کیفیته دواګانې دي، هیڅ ماشومان مې تاثیر نه کوي. هر څومره دوا خوري هم بیرته هماغسې هیڅ دوا هم تاثیر نه کوي. یو ورځ نیم جوړ شي بیرته بیا د سره پرازي دا مرستیا.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری په ماشومانو کې د دې ناروغۍ د درملنې او نورو ته د خپرېدو د مخنیوي په اړه وایي.
اول قدم کې به ډیر کوشش موږ باید وکړو چې خپل ماشومان باید منظم واکسین کړو. مثلا په کورونو کې به ژمی دی، هوا سړه ده، د باندې نو کله موږ چې هم په هغه اتاقونه ګرم کوو ډیر باید کوشش وکړو چې د اتاق هوا باید معتدله وي، نه باید ګرمه وي او نه باید هم ډیره سړه وي. او دې تر څنګ د کوټې یا د اتاق کڼکیو ته باید پلاستیکونه ور نه کړل شي. د ورځې یو ځل به د اتاق هغه کڼکۍ یا دروازې خلاص شي تر څو پورې دغه د اتاق هوا تبدیل شي. موږ باید ډیر کوشش باید وکړو چې په د خپل سر او د کورنۍ درملو څخه د هغې دپاره استفاده ونه کړو. لکه څرنګه مو چې وویل د ګرم هوا څخه باید استفاده ورته وکړو. او د دې تر څنګ
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهې صندوق یونیسف ویلي چې په روان ژمي کې له 30,000 څخه له زیاتو افغانو کورنیو سره د ورځنیو اړتیاوو او د ځان تودولو په برخه کې نغدې مرستې هم کړي. یونیسف په خبره دا هڅې د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې یو اس ای آی ډی په همکارۍ شوې دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې یادونه کړې چې د ژمي په راتګ سره اقتصادي فعالیتونه کمیږي او واوره د لرې پرتو سیمې اوسیدونکي له اساسي خدماتو بې برخې کوي. د یادونې ده چې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو روان ژمی په افغانستان کې سخت بللی و. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی هم د دسمبر په 24 پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي و چې افغانستان بېرحمه ژمي سره مخامخ دی او روان ژمي کې دوی کولی شي یوازې له 6 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په تاسو حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په اوکران کې د سولې د موافقې لپاره غوښتنې زیاتې کړې. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د اروپا د سولې ساتو ځواکونو د 2000 کیس ټیم د جوړولو وړاندیز وکړ. زلینسکي ټینګار وکړ چې په دې بهیر کې د امریکا د متحده ایالاتونو رهبري باطل پاتې وي. نور حال په دې راپور کې
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د سویس په داوس کې د نړیوال اقتصادي فورم د وی غونډې په ترڅ کې کله چې له روسیې سره د راتلونکو اوربند موافقې لپاره د 1600 ځواکونو په اړه وپوښتل شو، وی ویل چې له ټولو اروپایي هیوادونو څخه به د ورته ځواکونو لږ تر لږه 200,000 کسان وي، کننو دا هیڅ شی نه دی. زیلنسکی ویلي چې داسې یو ځواک به یوازې د عمومي امنیتي تضمین یوه برخه وي چې کیف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوربند خبرو د پیلیدو کیدو په صورت کې ورته اړتیا لري. زیلنسکی په جلا توګه بلومبورګ نیوز ته وویل چې د هر ډول سوله ساتي ځواک د غیزمن کیدو لپاره باید د متحده ایالاتو سرتیری پکې شامل وي. د هغه په وینا دا کار د امریکا له متحده ایالاتونو پرته نشي کیدی. د زیلنسکی په وینا حتی کزینی اروپایي ملګری فکر وکړي چې دا امکان لري خو دا ممکن نه دی، ځکه هیڅوک به له متحده ایالاتو پرته ځان په خطر کې وانه چوي. دا ګام کول شي ناټو وبشي او د دې اتحاد ویشل د پوتین خوب دی. دو سو زره سوله ساتي ځواکونه به د اروپا لپاره یوه بې ساري هڅه وي او دا ځواک به د اروپا د ډیرو هیوادونو تر ځواکونو خورا لوی وي. په 1999 کال کې په بوسنیا او هرزګونیا کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ماموریت 6000 سرتیری درلودل چې شاوخوا دریمه برخه یې امریکایي سرتیری وو. زیلنسکی ویل د تا په پام چې د روسیې اردو له 1.5 میلیون څخه ډیر پرسونل لري او اوکراین یوازې د دیش مېرې نیمایي برخه پرسونل لري، نو ځکه یو لوی نړیوال ځواک ته اړتیا لیدل کېږي. بریتانیایي رسنۍ یو راپور ورکړی چې د دې هیواد صدر اعظم کیر سٹارمر او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل میکرون د جګړې د پای ته رسولو لپاره له هر ډول موافقې وروسته اوکراین ته د سوله ساتي ځواک په توګه د سرتیرو د لیږلو په اړه خبرې کړې دي. زیلنسکی د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه خبره هم تکرار کړه چې د چین ولسمشر شی جی پینګ کولای شي د سولې لپاره د روسیې په هڅولو کې مرسته وکړي. ولادیمیر زیلنسکی دا هم وویل چې د هغه ټیم اوس له ډونالډ ټرمپ سره د مستقیمې ناستې د جوړولو په حال کې دی. په اوکراین کې جګړه په 2014 میلادي کال کې د کرملین لخوا د اوکراین د کریمیا د ټاپوز مې له غیر قانوني الحاق سره پیل شوه. د 2022 میلادي کال په فبراری کې د روسیې له بشپړ یرغل سره شدیده شوه او لا هم روانه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمیر استازو د کډوالو د بیا میشتو د پروګرام زندول په تړاو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي اجرایي فرمان د پایلو په اړه خبرداری ورکړی. دوی د ټرمپ پر پریکړې په نیوي کې سره ویلي چې دا اقدام د امریکایي ځواکونو په خوانی همکارانو ته د شکولو په معنا دی. نور جزئیات د سنا ککړ پر راپور کې.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کډوالو د میشتو پروګرام د زندول په تړاو د دې هیواد د ولسمشر ډونالډ ترامپ د اجرایوي فرمان په اړه د اندېښنو او غبرګونونو په دوام د کانګرس یو شمېر غړو په دې برخه کې د ښاغلي ترامپ پر پریکړه نیوکه کړې او د سمدستي بیا کتنې غوښتنه یې کړې ده. دوی په یوې تازه اعلامیه کې د دې فرمان د پایلو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د ډونالډ ترامپ دا اقدام د امریکایي ځواکونو پخوانیو همکارانو ته د شکولو په معنا دی. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې یوې جک پوړي غړي جین شاهین د شاوخوا 1,600 افغان کډوالو د الوتنو لغوه کېدو ته په اشاره سره د هیواد ته د کډوالو د منلو پروګرام د ځنډولو په تړاو د اجرایوي فرمان په اړه اندېښنه څرګنده کړې. اغلې شاهین چې د امریکا متحده ایالاتو ته د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام یوه کلکه ملاتړې ده، زیاته کړې چې د هغه خلک وو چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ماموریت سره د مرستې لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی و. په ورته وخت کې د امریکا د استازو جرګې غړي دینا ټیټوس د ښاغلي ترامپ پر پریکړې نیوکه وکړه او وی ویل چې ترامپ د هغو 1,600 افغانانو الوتنې لغوه کړې چې د امریکایي ځواکونو سره یې کار کوه او د طالبانو له غد څخه د خلاصون لپاره یې د پناه غوښتنې حق ترلاسه کړی و. نوموړي زیاته کړې ده د امریکا متحده ایالاتو متحدین دي او ترامپ دوی یوازې پریږدي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له دې اجرایوي فرمان وروسته ډیری هغه افغانان چې په پاکستان کې امریکا ته د کډوالۍ د کیسونو د پړاوونو بشپړولو په حال کې دي او یا هم د دوی د پناه غوښتنې تایید شوې او الوتنې ته په تمه دي له نامعلوم مزیت سره مخ شوي دي. یو له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښمن دی.
زموږ د الوتنې وخت ټاکل شوی و او کنسل شو. اوس د شپې هیڅ خوب نه لرو ځکه چې له ډېرو ستونزو سره مخ یو. درې کاله کېږي چې دلته انتظار یو. باور وکړئ په ژور خفګان اخته شوی یم.
سید حسیب چې له یو کار راهیسې په پاکستان کې د خپل اس ای وی دوسیې ته انتظار دی ازادي راډیو ته وویل
ما ترامپ مخایم که تصمیم خود تجدید نظر
موږ له ترامپ څخه غواړو چې د خپل دې پریکړې په اړه له سره غور وکړي. موږ د خپل ځان په قیمت کار کړي او تر ټولو نو عام نه ولایتونو ته تللو. امریکا باید موږ داسې لپامونه غورځوي په خاص موږ په کار کې پرمختګ وو. دلته په پاکستان کې پته مو پولیسو زورولو اوس چې د اوسېدو لپاره کوم دلیل هم نه لرو نو موږ په لدې ځای وشړي په افغانستان کې هم له خطر سره مخ یو.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبې په ورځ د خپلې ولسمشرۍ د دوهمې دورې له پیل سره سم یو اجرایوي فرمان صادر کړ چې له مخې به یې په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د جنوري له 28 نیټې وروسته ځنډیږي، خو ځینې هغه سازمانونه چې د دې پروسې ملاتړې دي ټینګار کوي چې دا حکم په هغو خلکو باندې نه پلي کېږي چې د کډوالۍ ځانګړې ویزې یا اس آی وی لري. که څه هم په زرګونه افغانان چې د امریکا د کډوالۍ کیسونه لري په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې متحده ایالاتو د تګ په تمه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د جو بایډن حکومت نږدې 2 لک کسان د امریکا متحده ایالاتو ته لېږدولي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
په کندهار کې د درملو جوړولو صنعت د دې ولایت د صنعت او معدن خونی مسولین وایي چې په کندهار کې درې لوی درمل جوړولو فابریکې فعال دي چې شاوخوا 200 ډوله درمل تولیدوي او د کندهار تر څنګ نور ولایتونو ته هم صادرېږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د درملو جوړولو یو فابریکا ده چې شاوخوا یو کال وړاندې د 3 میلیون ډالر په لګښت جوړه شوې ده. دا فابریکا اوس مهال 22 ډوله درمل تولیدوي او په لسکونو کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده. د فابریکې مسول حکمت الله وايي دوی هر ورځ 8500 بوتله شربت تولیدوي.
دلته تقریبا 22 کلمه تر اوسه پورې تولید موږ لرو او د افغانستان څلور دیش ولایتو ته استول کیږي دا وایي چې موږ پروډکټونه چې دي عمده شاندې، مثلا په دې کې انټي اسیدونه دي، ملټي ویټامین دي، پاراستامولونه دي، دا غي 100 کلمه تر اوسه پورې تولیدات لرو او نورم پرمختګ ورکو میدار سره روان دي. د اوس لپاره یوازې شربتونه دي. پراتلونکو کې دوا پلانټونه نور تر نظر لاندې دي چې هغه کار پر کوو چې یو پودر باب دي صفه صبرون ورته ویل کیږي او دوم چې دي ساشه پودر دي درېم ټابلیټ دي دا تر نظر لاندې لرو.
په کندهار کې د درملو فابریکه لرونکو وایي منظمه برېښنا نه لري او هم خام مواد په سختي سره د بهرنیو هیوادونو راوړي چې دا ستونزې د دې صنعت په وړاندې سترینګ ونی دي. د یوې فابریکې مسول محمد اکبر وایي که منظمه برېښنا ورکړل سي او په کور دننه د خام موادو برابرولو لارې چارې پیدا سي نو دوی کولای سي د درملو تولید زیات کړي او آن بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي.
موږ د دولت څخه غوښتنه اولنۍ د برېښنا کم ده. تقریبا په دوی کې د 900 برېښنا پېرل موږ لرو. اول موږ د دولت څخه غوښتنه ده چې برېښنا مایه کې او بل موږ لوی خام مواد دي. موږ خام مواد اکثر د هندوستان او چین سره ځي. د هندوستان سره روابط کته دي چندان نه راځي ځکه په هغه پر مختلفو لارو راځي او د دغه خام موادو په راوړلو کې اسانتیا راته برابره کړي. د پروسې څه مغلقه ده، د پروسې ساده او اسانه کړي نو دلته به د کار زمینه به مساعد سي. زموږ پر جی ډی پی به تاثیر وکړي، جی ډی پی به لوړه سي او واردات به راکم سي.
بلخوا د کندهار د صنعت او معدن خونی مسولین وایي په دغه ولایت کې درې فابریکې شاوخوا 200 ډوله درمل تولیدوي. د معدن خونی مشر سید سرور امانی وایي د هیواد په کچه په معیار برابرۍ دوه نورې لوی فابریکې شپن فارما او کوثر سینا د جوړېدو په حال کې دي چې د دوه فابریکو په فعالیت سره به د کندهار د درملو اړتیا شاوخوا 40 سلنه پراسي او د تولید اندازه به 1500 کلمه درملو تل ورسي.
درې فعال کارخانه لرو چې تقریبا د 200 کلمو په شاوخوا کې د دې درمل تولیدیږي او دا چې د ټولو غټه کارخانه چې فعال ده هغه سونو فارما ده چې 160 کلمه درمل تولیدي او ممدارنګ امکو فارما د چې 900 کلمه درمل تولیدي او ابن عیاد د درملو کارخانه ده چې 10 کلمه درمل دوی تولیدي چې په مجموع کې د 200 کلمو په شاوخوا کې د درمل تولیدي او ډېر ښه نتیجه هم ورکړي ده.
اوس مهال افغانستان ته د پاکستان، ایران، هند او نورو هیوادونو درمل واردېږي خو د خلکو له لوري د وارداتي درملو پر کیفیت نیوکه کیږي.
چې مکتب ته تللو هر تا دا ورځې به ورته شمارلې چې خدای دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت بیا هم سمسبا موسو تله
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. ما سم ساتلي
زما دا سې ده کې زما په چلو شو وزړم اما هیڅ موقع نه پیدا کیږي. دا ډېر ماته ځورونکی ده.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې
د ازادي مل مخبران درته هم لرخص خبرونه.